یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه. نوریاس نوری یم. د ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. وابوره چې جرمنی او قطر به په ګډه د افغان سولې د یو کنفرانس کوربه توب کوي. دا خبره جرمنی ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سفر په ترڅ کې کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي.
زلمی خلیلزاد له جرمنی چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو یو شپږ ملګري خوشی کړي دي. مشکوکو افراطي وسلوالو په مصر کې په حمله کې لاس پولیس وژلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. ښاغلي خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغونکې وې. خلیلزاد ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوزل سره یې کتلې دي. خلیلزاد ویلي جرمني چارواکو سره پر دې چې په افغانستان کې دایمي سوله څنګه ټینګېدلې سي خبرې کړې دي. ښاغلي خلیلزاد دغه راز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا اروپا د یو ګروپ غونډه هم وسوه. تفصیل په څو شیبو کې په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو یو شپږ ملګري خوشی کړي دي. خو دغه حرکت وایي چې لا هم د خپلو شلو ملګرو په اړه معلومات نه لري چې څلور ورځې مخکې یو ځای د هلمند موساکله ولسوالۍ ته ورغلي وو. د سولې ولسی حرکت د اړیکو مسؤول باچا خان مولاداد نن سهار رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
زموږ هغه ملګري چې طالبان بېرته راستولي هغوی ته ویل شوي چې موږ د دوی سره خبرې کوو، هېڅ د تشویش وړ موضوع نشته. د اندېښنې ځای دا دی چې څلورمه ورځ د موږ له خپلو ملګرو سره ارتباط نه لرو چې د دوی خبرې د طالبان سره کمې کچې ته رسېدلې دي، پر چې سره غږېږي چیرې غږېږي.
د مولادات په خبره د دوی د حرکت مشرتابه او ملګري په دې هدف مساکله ولسوالۍ ته ولاړل چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي او هغوی سولې ته وهڅوي. د سولې ولسی حرکت غړي په تېرې وکل کې د افغانستان ګڼو سیمو ته تللي او د سولې او اوربند ژغونه یې پورته کړي دي. مشکوکو افراطي وسلوالو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یوه پوسته حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لږ تر لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. د چارواکو په خبره دا حمله په داسل کې وسوه چې په الاریش کې مسلمانان د اختر په لمانځلو بوخت وو. د دوی په خبره په حمله کې دوه پولیس افسران او اته پولیس سرتیري وژل سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. چارواکو د نوم نښولو په شرط ویلي افراطي وسلوالو پر پوسته حمله وکړه. یو زغرول موټر یې ونیو او د دشتې خواته تښتېدل چې جنگي الوتکې ورباندې حمله وکړه چې لږ تر لږه 15 وسلوال ووژل شول. مصر د سینا په شمال کې له کلونو راهیسې له هغو ډېره وسلوالو سره چې له داعش ډلې سره ارتباط لري په جګړه بوخت دی. په سودان کې پر مظاهرچانو د پوځیانو او ملیشه ځواکونو د دوه ورځنیو فشارونو په نتیجه کې شپېته کسان وژل سوي دي. د سوډاني ډاکټرانو مرکزي کمیټې نن وویل چې 40 کسان تیره دوشنبه هغه وخت وژل سل چې په خرطوم کې د پوځ مرکزونو ته نږدې د یوې اونۍ پرلت د تیتو پرک کولو لپاره له زور زیاتي کار واخیستل سو. د دې ټولنې په خبره تر 300 زیات نور کسان ټپیان سوي دي. خو د ټپیانو د شمېر په اړه د کره معلومات راټولول ځکه ګران کار دی چې انتقالی نظامی شورا د دغه هیواد په زیاتو برخو کې انټرنیټي خدمات قطع کړي دي. لکه چې دوی میاشتې مخکې ولسمشر عمر البشیر له واک څخه وپرځول سو، دغه نظامی شورا پر سودان واکمني لري. دغه نظامی انتقالي شورا ویلي هغه ټولې مخکنی موافقې پسخه کړي چې د مظاهرچانو له رهبرانو سره ورباندې سلا سوي وه. دغه موافقې ملکي واکمنۍ ته د انتقال په اړه وې. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ نن په کرملین کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. روسي چارواکو ویلي د هغه سفر د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو په برخه کې یو نوی فصل دی. شی جنګ پینګ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کرملین ماڼۍ کې ګوري. تمه ده چې د چین ولسمشر وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب د سینټ پیټرزبرګ په اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاحکار یوری اوکشاکوف ویلي چې د شي سفر زموږ په دوه اړخیزو اړیکو کې یوه مهمه مسأله ده. د روسیې خبري اژانسونو د اوکشاکوف په حواله راپور ورکړی چې د روسیې او چین ولسمشران به د نړیوالې ملګرتیا او ستراتیژیکو همکاریو یو تړون هم لاسلیک کړي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. دغه لوبه به د انګلستان په ساوت همپټون لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د دغه لوبو په لړۍ کې پرون سریلانکا افغانستان ته د 4-0 په توپیر ماتې ورکړله.
له سلام ما سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه به هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم بلانی په خبرونه کې بواوري چې جرمني او قطر به په ګډه د افغان سولې د یو کنفرانس کوربتوب کوي. دا خبره جرمني ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په انترس کې کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سفر ته په اشاره وایي چې په دې سفر کې باید ولسمشر د سولې پر مسلې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې وکړي.
وړیر قاطعیت او وړیر جدیت سره او اساسي مشکلات چې موږ لرو غوښته باید پاس شي.
په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم.
تر اوسه پورې موږ له صحیح او دقیق پیغام د طالبانو نه دی ترلاسه کړی چې زموږ ملګري چیرې دي او دوی پر کومو مواردو خبرې ورسره کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې فریډم هاوس د رسنیو په اړه په سګنی راپور کې خبرداری ورکوي چې یو شمېر مشرانو د قدرت د پیاوړي کېدو لپاره پر خپلواکو رسنیو د فشار راوستو نویو لارو ته مخه کړې ده. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف او واضح اوریدلی شئ. نن د کوچني اختر دوهمه ورځ ده. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د جګړې د بندېدو او د سولې د هڅو موضوع ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د روان سفر په ترڅ کې چې مخکې له پاکستانه لیدنه کړې وه دا ځل د جرمني له چارواکو سره د کتنې لپاره 2 ورځې په جرمني کې و. هغه هیواد چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې ښکېلتیا لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي تېره میاشت 2 ځلې په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره کتلي و. جرمني په وروستیو کې ویلي چې دې ته چمتو ده چې د افغانستان د سولې د یو کنفرانس کوربتوب وکړي. دا خبره جرمني ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کړي. زلمی خلیلزاد په ټویټرونو کې ویلي چې د جرمني له چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په باب بحثونه کړي دي. د هغه موضوع چې زما همکار اسمت ساروان څېړلې ده. ساروان صاحب نور څه دي؟
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو مې اشاره وکړه او په خبرونو کې هم وویل شول، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه خبرې وکړې. خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او ورمې ورځې خبرې راغندوي. خلیلزاد همداراز ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاحکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلیس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتسل سره لیدلی دي. هغه ویلي له جرمني چارواکو سره په دې خبرې کړي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ لپاره څه کېدای شي. ښاغلی خلیلزاد همداراز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او اروپا د یو ګروپ غونډه هم شوې ده. د ویلي چې د دغه ګروپ د غونډې تمرکز د سولې پر پروسیا او راتلونکو بین الافغاني خبرو چې کوربتوب یې جرمني، ناروی او قطر کوي او د اسلو په مجمع کې هم پرې بحث کیږي. جرمني چې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو له ډلې او د قوت ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی، د افغانستان له حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې یوې موافقې امکان برابر شي. روټرز خبري اژانس تیره اونۍ د یو جګپوري جرمني چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې ګڼلی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سولې حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی او د طالبانو یو بل چارواکي بیا په جرمني سربیره د اروپایي ټولنې د او همدارس د انډونیزیا نومونه یاد کړي دي. خلیلزاد شپږ وری مخکې له طالبانو سره خبرې کړې. طالبانو د سولې او اوربند وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازی مارکوس پوسل چې تیره میاشت دوه ځلې په کابل کې له افغان چارواکو او په دوحه کې له طالبانو سره کتلي ویلي چې د یو سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوسل وایي که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولی شي نو له دې هڅو سره باید مرسته وشي، خو د جرمني ځانګړي استازي دا یادونه کړې چې بالاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په دې برخه کې کومه پرېکړه نه ده شوې.
بلې سمات سره ونده تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، و امرل چې دا چې جرمني د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي په دې اړه مو نور واوریدل. د افغانستان د سولې د هڅو په ترڅ کې د راز افغان ولسمشر پرون د اختر په مناسبت په لنډو خبرو کې اعلان وکړ چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته ځي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. هغه ویل د سولې مسله به جدي له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. د دې سفر له اعلان وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې افغان ولسمشر باید پاکستان ته په سفر کې د سولې مسله جدي ونیسي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د چنګاښ په شپږمه د پاکستان له صدر اعظم عمران د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر پاکستان ته له سفر وړاندې باید د سفر او بحث ایجنډا له ملت سره شریکه کړي او په خپلو خبرو کې د افغان ولستونزې او غوښتنې د هغه هیواد له چارواکو سره مطرح کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د پاکستان رول ډیر مهم دی چې باید له پاکستاني لوري سره پرې جدي خبرې وسی.
افغان ولسم د ولسمشر غوښتنه ده چې کله چې یمنګ همسه ملکوت دي هر ملک دي به خاصم پاکستان دي په ډیر قاطعیت او ډیر جدیت سره او اساسي مشکلات چې موږ لرو غوښته باید باسي. دا د سولې پروسه ډیر قوی موضوع ډیر مهمه موضوع ده. په دې باندې ډېر موضوع بحثو کې اجنډا باندې او دی ولې دا په دې معنا چې اصلي د سولې پروسه کلی دوی سره ده.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. ښاغلی غني تیره ورځ په خپل اخترس پیغام کې وویل پاکستان ته په خپل سفر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ نوی پاڼه پرانیزم. د یادونې ده چې ښاغلی غني واک ته تر رسیدو وروسته لومړی سفر هم پاکستان ته او افغانستان ته ملرله چې هغه هیواد سره به اړیکې ښه او پاکستان به د دغه هیواد د سولې په برخه کې خپل مهم او عملی رول ادا کړی، خو وروسته له هغې افغان حکومت په وار وار د انتقاد کړی چې پاکستان په یاده برخه کې ژمنې کړي خو عملي کړي یې نه دي. افغان حکومت پاکستان د افغانستان د مخالفینو په ملاتړ هم تورنوي، خو پاکستان بیا د ادعاوې تل رد کړي دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی وایي دا چې پاکستان په اوس کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ممکن افغان پلاوي ته د خپلو اقتصادي ګټو لپاره ځینې امتیازونه ورکړي. بلخوا د پوهنتون استاد نجیب آزاد وایي چې په پاکستان کې حکومت نوی سوی، د افغانستان پاکستان ترمنځ درې اړخیزې او دو اړخیزې غونډې سوې، نو پاکستان هم غواړي د ښه نیت لپاره ولسمشر غني سره ځینې ژمنې ترسره او بیا وروسته پرې عمل وکړي. ښاغلی آزاد وایي د افغانستان د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره باید د افغان حکومت پلاوی هغه هیوادونو ته سفرونه وکړي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري.
بلکه ټول هغه وادوت خپل جمهوریت یا نور ګلپوري چارواکي سفر کوي چې خپل خلیزات سفر کوي. هغه سفرونه د افغانستان سولې پاتې د امریکایي دریز دی. په دې برخه کې تر اوسه افغانستان افغان دولت خپل دریز نه دی روښانه کړی. همدا دې په حساب دی چې طالبانو او سردار وسط سوی دی، طالبان لا با جوړ شوی دی او په ځغرن د خپل موقف اعلانوي، ځکه چې افغان حکومت یو ډول دننه پاتې سوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وی سرچینې اسلام آباد ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته امریکا غږ ته ویلي. په داسې حال کې چې خبرې په یو ځای ودرېدلې، زلمی خلیلزاد د ټولو خواوو په شمول له پاکستان غواړي طالبان دې ته آماده کړي چې په خپل دریس کې نرمښت وښيي. خو افغان سیاسي کارپوه وحید مجده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو استازو ترمنځ خبرې له نږدې څاري وایي، طالبان د امریکایي ځواکونو د وتلو د محلویش په اعلان کې له خپل دریزه نه تیریږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اورې وړاندې به واورئ چې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. فریډم هاوس یا د بیان د ازادۍ مدافع ټولنه خبرداری ورکوي چې هغه مشران چې د خپل قدرت د پیاوړي کېدو نیت لري د خپلواکو رسنیو د ځپلو نوې لارې لټوي. دغه ټولنه وایي دا مسله په دواړو هم په ډیموکراټو او مستبدو هیوادونو کې لیدل کېږي. دا موضوع زما همکاري فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. البته د رسنیو په اړه د فریډم هاوس د سګنی کال د راپور جزئیات راټول کړي دي. فریبا جان، آیا دغه ټولنې د دې ادعا بیلګو یادونه هم کړې ده؟
بله، فریډم هاوس یا د بیان د ازادۍ مدافع ټولنې د 2019 کال په راپور کې چې د رسنیو او ازادیو په اړه د جون پر 15 خبر کړي، ویلي دي چې په ځینو ماتیدونکو او کمزورو دیموکراسیو کې د دیموکراسي ضد مشران له بیلابیلو مالی او ځینو قانوني لارو په استفاده هڅه کوي چې خپلواک خبریالان وځپي او اواز یې چپ کړي. دغه ټولنه چې مقر په واشنگټن کې دی وایي په تیرو څو کلونو کې داسې نوې لارې رامنځته شوې دي چې له مخې په ځینو کمزورو او ماتیدونکو دیموکراسیو کې هغه مشران چې د ازادۍ له اصولو سره مخالف دي په واک کې د پاتې کېدو په هدف پر رسنیو خپل کنټرول ډېر کړی دی. د دې ادارې راپور شي د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان او د سربستان ولسمشر الکساندر ووچچ یاد شوی دی چې پر رسنیو د کنټرول او ورځ په ورځ د خبریالانو پر کارونو فشار راوړي. راپور دا هم وایي چې د اوربان او ووچچ حکومتونو د انتقادي ژورنالیزم په چوپولو کې ډېر بریاوي لري. فریډم هاوس لیکي دغه نوې تګلارې چې د خپلواکو خبریالانو په وړاندې جوړه شوې ده، هغه معمولی طریقې لکه د رسنیو سانسور او یا په فزیکی ډول پر خبریالانو د بریدونو یا ګواښونه یوې خواته پریښي دي. د دې پر ځای د راپور له مخې په سربستان کې خبریالان د سیاستوالو آنلاین حسابونه او هم د حکومت په ملاتړ ځینو رسنیو لخوا له لفظي تاوتریخوالی سره مخامخ دي. دغه راپور د روسي چارواکو یادونه هم کړې ده چې هڅه یې کړې په 2013 کال کې وروسته لاغه د تلګرام چې د پیغام رسولو یو معمول اپلیکیشن دی بلاک کړی چې د شرکت امنیتي چارواکو ته د ځینو رمزي کودونو لور کولو ډاره کړې ده. دغه پاکستان هم په دې راپور کې اڅوي دی چیرې چې د راپور له مخې د بیان ازادي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د پاکستان، روسي، هنګري او دغه راز د سربیا په اړه مو وویل، خو د راپور کې د لویو ډیموکراسیو په اړه څه ویل شوی دی؟
هغه څه چې فریډم هاوس د یوې لویې اندېښنې په توګه یاد کړي دي، دا دي چې د نړۍ په سطح هم ځینې هېوادونه لکه امریکا چې ځان د بیان د ازادۍ یا د ډیموکراسۍ یو لوی پلوی بولي، په دې ځای کې هم دوی وایي چې په دې وروستیو کې داسې لیدل سوي دي چې هلته هم رسنۍ او په مجموع کې خبریالان تر یو حده یا په معمول ډول تر د حکومت تر فشارونو لاندې راغلي دي.
بلې ډېره مننه کور ودان دي د فریډم هاوس د رسنیو په اړه د 2019 کال د راپور مهمې برخې به په تفصیل سره د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم که مو غوښتي وي لوستلی شئ. په څو شېبو کې به دا راپور په زموږ په ویب پاڼه کې هم وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د دې حرکت یو شمیر غړي د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته پر لاره طالبانو له ځان سره بیولي چې نن یې څلورمه ورځ ده او برخلیک یې نه دی معلوم. د هلمند د په هلمند کې ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې حرکت له یو شمیر غړو سره خبرې کړي او په دې اړه دا راپور راستولی دی.
چهار شنبه څلورمه ورځ کېږي چې د سولې د ولسي حرکت د غړو معلومات نشته چې طالبانو د ځان سره بیولي دي. که څه هم ځینې منابعو د حرکت د غړو صحت او روغتیا د ډاډ وړ بللې چې د طالبانو سره دي، خو په دې اړه چې دا کسان به تر څه وخت هلته وي او دوی پر کوم موضوعاتو خبرې کوي معلومات نشته. د سولې د ولسي حرکت غړی او د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولاداد وایي د حرکت غړي د هغو ټولو آوازو په اړه تشویش کوي چې ورته رسېدلي دي.
د اندېښنې ځای دا دی چې څلورمه ورځ د لامر په دې نه پوهېږو چې زموږ ملګري چیرې او د چا سره خبرې کوي. زموږ هیله دا ده چې په خبرو کې به زموږ ملګرو ته اجازه ورکول شوي تر څو د سولې غږ هر ځای ته ورسوي. ما په د سیمې په کچه کوم مسلم طالبان چې دي هغوی دا منلې ده چې دا کسان زموږ سره ځي، زموږ سره دي، کوم د تشویش خبره نه ده. اما په تر اوسه دا شی معلوم نه دی چې دوی وایي په رسمي ډول باندې چې دا خلک زموږ سره دي او په دغه خاطر به زموږ سره تر دغه وخت
مولادات که څه هم ونه ویل څه ډول اوازې او خبرې دوی ته رسېدلې دي، خو ازادي راډیو ته زیاته کړه چې امکان لري که د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې نتیجه ورنه کړي مساکلات ته د تللو اجازه ورنه کول سي. د سولې د ولسي حرکت غړي تیره پنج شنبه لشکرګه د مساکله په اړه پرېښودل او د نادالي د لارې اول ګریشکا او د غزه مساکلات وخوځېدل، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې تر لږ سفر وروسته اول څلور غړي چې د حرکت مسؤلین بلل کېږي او وروسته تر څو ساعتونو شل نور غړي هم طالبانو د ځان سره بوتلل او پاتې څو کسانو ته چې ویل کېږي سینې ډېر دی بیرته د ګریشک مرکز ته د ستنېدو امر وکړ. د سولې د حرکت یو بل غړي عبدالملک همدرد وایي سره له دې چې متعددو منابعو ته د خپلو ملګرو د معلوماتو په اړه پیغامونه لېږلي دي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
څو ځله کوشش کړی دی او د مختلفو خلکو له لارې مو د طالبانو پرې د پیغام د رسولو لپاره چې دوی پیغام ورسوي او د دوی پیغام واخلو چې زموږ د ملګرو سره تر څه وخت او پر کومو موضوعاتو خبرې کوي. په همدې اړه تر اوسه پورې موږ لا صحیح او دقیق پیغام د طالبانو نه دی ترلاسه کړی چې زموږ ملګري چیرې دي او دوی پر کومو مواردو خبرې ورسره کوي.
د سولې په نوم دغه حرکت یو کال وړاندې په لشکرګاه کې تر یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس ملکي کسان پکې ووژل سول او 250 نور ټپیان سول رامنځته سو. دوی د سولې د پیغام د رسولو په خاطر کابل ته پر پښو او بیا د غزه بلخ ته په لوڅو پښو ولاړل. دا لومړی ځل و چې غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته هم لاړ شي، خو په غیر مترکبه ډول یې مخه ونیول سول او ځینې غړي طالبانو د ځان سره د خبرو او معلوماتو لپاره بیوړل. په دې اړه مو د طالبانو د ویندیانو سره د خبرو ډېره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په دې اړه چې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د غړو چې طالبانو له ځان سره بیولي برخلیک زر معلوم شي، نن د کوچني اختر دوهمه ورځ ده. په کونړ کې هم د کوچني اختر میلې او دودونه پیل شوي، خو ځوانان شکایت کوي چې میله ځایونه نه لري. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري.
کونړ ټول خپل د هر ځای د چکر وهلو او میلو د پاره مناسب دی، خو په هیواد کې رواني جګړې او بدامنیو خلک دې تاړ کړي چې د غزینو ته لاړ نشي او نه هم حکومت تر اوسه په یاد ولایت کې کوم داسې مناسب ځای جوړ کړی چې هلته خلک ورشي او پکې د خوښۍ ورځې ولمانځي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو په خپله سیمه کې د روان اختر د خوخیو پاړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم می اسماعیل دی. نومره خټول هیوادوال ته د اختر مبارکي ما او روسه د هغې نوم چې په کونړ کې هیڅ یو پارک نه لرو که دری هم لرو نو هغه چې دی د وسلوال مخالفینو په لاس کې دی، امنیت یې دونه ښه نه دی. زمونږ د حکومت څخه غوښتنه دا ده چې مونږ ته پارکونه جوړ کړي. اوسنی اختر کې چې تاسو ګورئ دلته ماشومانو خوړ کې چې دی ټالونه اچولي دي او ځان دي.
زما نوم سلمان صافی دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. د اختر په شپې ورځو کې د کونړ خلک د میلو د نشتون له کبله ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. هغه خلک چې توان لري هغې جلال آباد یا کابل ته د خپل اختر د لمانځلو لپاره ځي، خو هغه خلک چې توان نه لري هغوی خپل اخترونه په دیرو کې یا د دغه خوړ غاړې ته لمانځي.
که څه هم چې ځوانان د میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي، خو بیا هم خپلې خوښۍ بې لمانځلو نه دي پرېښي او هر سړی د خپلې وسې اندازه دغه ورځې لمانځي. دلته څو تنه په یوه حجره کې راټول شوي. ماشومان ته هم د لوبو او میله کولو د پاره کوم مناسب ځای نشته. د اسد آباد اړوند د دم کلی خوړ کې څو زنګوګانی او ټالونه لګول شوي او پکې ماشومان خپلې خوښۍ لمانځي. په کونړ کې د تیرو څو والیانو د حکومت پر مهال د ښځو او سړیو دپاره د دوه درې پارکونو د بنسټ ډبرې کېښودل شوې. یوازې بسیا د پټیو په پرې کولو او رسنیو کې د کار پیل کولو په راپورونو شوې ده. اوس هم د هغو پارکونو ځمکې همداسې پرتې دي. نه د ښځو دپاره پارک جوړ شو او نه هم د سړیو دپاره. خو د کونړ نوي ښاروال عبیدالله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د یو نوي پارک د ډیزاین کارونه یې بشپړ شوي دي او په زړو پارکونو به هم کار پیل شي.
د اختر ورځو د میلې ځایونو یقینا چې په کونړ کې دغه نشتوالی لرو دغه د پارکونو کمښت دی. چې شپږ جریبه کې پارک جوړیږي انشاءالله د اختر په درېیمه څلورمه ورځ باندې په هغې باندې به عملي کار شروع شي. دغه د اکثر ځایونه دولتي نه دي او ټول د خلکو شخصي ځمکې دي. ځمکو کمښت سره مخامخ یو، نو په دې اړه باندې به انشاءالله یو غټ سټیډیم یا یو غټ پارک دلته په هغې د ډیزاین باندې کار شروع دی او شاید ډېر زر عملي کار شروع شي.
د کونړ اوسیدونکي تل وایي د ولایت ادارې او لرې پرتې سیمې د میله ځایونو جوړولو او چکر وهلو دپاره مناسبې دي، خو د امنیت کمزورتیا او د حکومت نه پاملرنې ورته د سیلانیانو تګ مشکل کړی دی. که چیرته په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي او سوله تامین شي، نو د چکر او میلو دپاره به له کونړ او نورستان بل ځای ته څوک لاړ نه شي او هر ځای کې به یې د خوښیو میلې جوړ وي.
ستاسو له پیغامونو
خلیل وردګ د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ټول د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مسلمانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. د کوچني اختر اول په مخکې د ازادۍ راډیو کارکوونکو په اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. دوهم ټولو افغانانو ته چې په هر ګوټ د افغانستان یا په خارج کې وي ټولو ته د کوچني اختر د رارسېدو له کبله دوهمې ورځې د اولې ورځې مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې په ټول افغانستان ملت کې د خیر او د خوشحالۍ اختر شي. او دوهمه خبره مې دا پیغام دی د طالبانو ورونو ته چې دغه کوم خلک چې د سولې د حرکت غړي دي او دوی ګیر کړي نن څلورمه ورځ د ټولې بندیان کړي دي. دا بار د خدای په خاطر باندې لکه د دغو اختر په خاطر دا یو غریب خلک دي د سولې غږ یې پورته کړی په ټول افغانستان کې په لسو پښو ګرځېدلي او نن د طالبانو سیمې ته ورغلي چې د دوی ته واک لاندې ده او هغه هلته هم ورک دي. ټول غریب خلک دي، کورونه ژوندونه میندې اولادونه یې پاتې دي، ټوله چغېږي کړېږي. د خدای په خاطر دوی دغه خلک باید لکه وسلام و احترام.
دا پکتیا سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا کوچنی اختر مبارکي لومړی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او بیا ټولو مسلمانانو ورون ته زړه له تله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر په څیر په خوشحالۍ در باندې تیر شي. الله تعالی دې د دې کوچنی اختر په پیرېدو سره په ټول ګران افغانستان کې سوله راولي. ازادي راډیو نه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زموږ پیغامونه تر لوړ پوړو مقاماتو او ټول نړۍ پورې رسوي.
دا ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم او د اختر مبارکي ورته وایم او د روژې او د تراو د ټولو عبادتونو خدای پاک قبول کا. امر ته دعاګانې کوي. الله مو وسه د خدای په تخنیکي چارې پر مخ را دغه میسه نور مو وخت نه ضایع کوو. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان پیغامونه مو هغه ده واورېدل. تل خبرو د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو خو اوس صالح محمد صالح په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني د عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. شغلي خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغونکې وي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي چې وسله والو طالبانو یې شپږ ملګري خوشي کړي دي، خو دغه حرکت وایي چې لا هم د خپلو شلو ملګرو په اړه معلومات نه لري چې څلور ورځې مخکې یو ځای د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته ورغلي. مشکوکو افراطي وسلولو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یو پوستا حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. په سودان کې پر مظاهرچیانو د پوځیانو او ملیشه ځواکونو د دوه ورځنیو فشارونو په نتیجه کې شپېته کسان وژل سوي دي. د چین ولسمشر شي جنګ پین نن په کرملین کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. روسي چارواکو د هغه سفر د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو په برخه کې یو نوی باب بللی دی. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام د سیالوی په لړ کې نن هندستان له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو دن لافي همت يم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې دوه کسان بهر ته د شیشې د قاچاق پر مهال ونیول شول. د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې دا دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې 9 کیلوګرامه شیشې د ځان وچولو په دسملونو کې پټه کړې و. په تیرو دوو اونۍ کې دا څلورم ځل دی چې له دې هوایی ډګر څخه بهر ته نشي مواد قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت د معتادینو په اړه د یوې نوې طرحې په اړه خبر ورکوي. له نشه موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق د معتادینو د یو روغتیایي مرکز د لیدلو پر مهال د دې طرحې په اړه خبر ورکړ. ښاغلی اورتاق وویل چې د دې طرحې له مخې به په کابل ښار کې معتادینو ته ځانګړي ځایونه ټاکل کیږي او هلته به ژوند ته پام کیږي. دا طرحه د کورنیو چارو وزارت جوړوي چې د عامې روغتیا او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونه به په عملي کولو کې مرسته ورسره کوي. امنیتي ادارو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته یو ویش قضیه سپارلې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایاند خالد موهید ازادي رادیو ته ویل دوه دیرش کسان چې دوی خځې وي څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې دي. د تورانو کسانو ته یو ویش قضیه جوړ شوې چې د سیرونو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوې دي. خاغلی موهید زیاته کړه چې تیرونه د دې مرکز محکمو پر څو تورانو کسانو حکمونه صادر کړل.
تیره اونی اولس کسان ده نشهی موادو ده قاچاقو پتور نیول شوی چی ده اطلی او قضایی مرکز ابتدایا او استیناف محکمو لپینزو چخنی ولی بیا تر دیالس و کالو پوری پا بند بانی محکوم کرد. لدی کسانو سر 3 کیلوگرام هیروین، 14 کیلوگرام مورفین، 12 کیلوگرام تریاک او 948 کیلوگرام چرس نیول شوی دی.
پدینی ول شویو کسانو کی اته ی غختل چی نشی مواد د هوای ډګرونو للارې بهر ته قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې نږدې 300 کیلوګرام نشی مواد ونیول شول. د نیمروز د امنیه قمندانۍ لخوا رسنۍ ته په لیږل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې له نشی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې د نشی موادو پر یو زیرمه برید کړی او په نتیجه کې 298 کیلوګرام تریاک نیولې دي. د دې پیښې په تړاو تر دې مهاله څوک نه دي نیول شوی. او دونه وروستی پی خداده چی پا ننگرهار ولایت که چه ده پاستا 40 کیلوگرام نشهی مواد ونی ولشول. ده ننگرهار ولایت امنی قماندانه پا خبرپانه که راغلی چی پا لمره پی خکی پولیسو پا رودات ولسوالی که ولس نیم کیلوگرام چرس هغه محل ونی ولشول چی پا یا موتر که ده جلال آباد خار تا قاچاق کیدل. پا دو همه پی خکی 5 کیلوگرام هیروین هغه محل ونی ولشول چی پا یا سراچه موتر که لغنخیل ولسوالی چخه یوی گوانده ولسوالی تا قاچاق کیدل. د نشي موادو د قاچاق په تور دواړه موټر چلوونکي نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په جاره راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سرشکار مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کل شوی د ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالی وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې پرو سرشکار 3000 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تورستان هغه استفاده کوي.
د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم راپور لرو. په دې راپور کې به واورو چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجینو په درملنه باندې لګول کیږي.
دلته د مای تنباکو دکان ده. حکومت بیخي دکان ته راغلی نه ده تر اوسه پورې. هیڅ یې ویلیم نه دي چې دکان بند کړي یا مالی زیاتوم در باندې.
احمد شاه د خپل محتاج زوی د ناخوالو په اړه کیسره تکوي.
نه پلار پیژني، نه مور پیژني، نه عزت پیژني، نه خپل پیژني، نه پردی پیژني. شرم نه یی پکې، حیا نه یی، اوچت کې دیوالو زی. خپلوي مینه محبت لا چې و ماته مسمان ته جکسي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مه هیروي.
ولې دومره ورخته؟
بس حاجی صاحب نوري څه کوي؟ تبا شلو تبا. ایګاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روین نیولې دي.
تیز غم مکوا، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخه ونیسم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. سرشکال د هلمند په اتو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی و، خو له دې اتو ولسوالیو څخه حکومت یوازې په څلورو ولسوالیو کې د کوکنارو عملیات کړي دي. د هلمند والي ویان عمر زواک آزادي راډیو ته وویل که څه هم سرشکال مرکزي ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی، خو دوی بیا هم د محلي ادارې د پلان له مخې زر جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د هلمند ولایتي شورا وایي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو لخوا د کوکنارو کښت ته لاره اوارول او د دولت لخوا د کوکنارو اړولو په برخه کې د عملیاتي پلان شتوالی هغه عوامل دي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت دوام موندلی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
سخت کال د هلمند ولایت په ډیری سیمو کې بیا کوکنار کرل شوی او د افغانستان د مرکزی ادارې لخوا د کوکنارو اړولو هیڅ ډول عملیاتي پلان نه دی عملي شوی. د هلمند د والي ویان عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل سخت کال په خانشین، دیشو، موساکلا، نوزاد، سنگین، واشیر، مارجه او لخکرګاه ښار په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوی دی. ښاغلی ځواک وایي که څه هم په دې سیمو کې تاریاک ټول شوي، خو مرکزی ادارې تر اوسه پورې هم دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
کوم ولسوالی کې کمپاین تر سره شوی دی؟ نهر سراج ولسوالی ده، کرپسیل ولسوالی ده، ندالی ولسوالی سیمې دي، او ځینې د واشیر ولسوالۍ هسې سیمې هم پکې شاملې دي. په دې کمپاین کې تقریبا د زرو شاوخوا په جریبو ځمکه په غوځای کې کنار چې کړل شوي وو هغه په بشپړه توګه تخریب شوي. لامل همدا و چې ټول پرسونل مضبوط په دې وو، مصروف په دې وو چې هلته عملیات وکړي، او په هغه سیمو کې چې هغه ځایونو کې وسله وال مخالفینو هغو بریدونه کول د هغوی د مخنیوي لپاره، او بل دا چې خپله په ولایتي کچه باندې منتظر د مرکز هدایت ته و چې څو هغه څنګه کولای شي کوم ټارګیټ ورکوي او یا هم بل کوم پلان لري.
د هلمند د محلي ادارې د معلوماتو پر اساس طالبان تر خپل واکلان د سیمو کې بسګر په زور د کوکنارو کرلو ته اړ باسي، خو افغان ځواکونو هڅه کړې چې دا سیمې له طالبانو څخه ونیسي چې په دې ډول به د نشهیي موادو د کښت او تولید مخه هم ونیول سي. په 2013 کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار په 8 ولایتونو کې کرل کیږي چې هلمند ولایت د دې لیست په سر کې راځي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته 3 فصله کوکنار کرل کیږي. ښاغلی افغان د کوکنارو د کښتونو پر ضد د دولت مبارزه پڅه او ناکامه بولي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوي دي ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي، هلته 2 فصله او 3 فصله تاریا کرل کیږي. او په دغسې جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي، په هغو ولسوالیو کې طالبان وغواړي په هغه سیمه کې چې کوکنار بند شي هغه په یوه اعلان په یوه امر بندولی شي. د دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي، دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاسته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط.
د هلمند محلي اداره په داسې حال کې د مرکز لخوا د کوکنارو اړولو د عملیاتي پلان نه درلودلو خبر ورکوي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت د ادغام کمیټه پر ادغام او یوځای کېدو کار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې د هلمند محلي چارواکو ویلي و چې سږ کال مرکزي ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو لپاره عملیاتي پلان نه دی ورکړی. اوس ننګرهار ولایت ته ځو او هلته د نشي موادو د سوځولو حال درکوو. په تېر یوه کال کې د افغانستان په کچه څه باندې 3000 کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د کورنۍ چارو له نشي موادو سره د مبارزې د عملیاتو رئیس جنرال عصمت الله بلوس په ننګرهار کې د نشي موادو د سوځولو پر مهال وویل له نیول شوو کسانو سره لسګونه ټنه نشي مواد نیول شوي دي. جنرال بلوس زیاته کړه د دې نشي موادو ګټه مافیایي ډلو او وسلوالو مخالفینو ته رسېده. له بلې خوا د ننګرهار والي وایي چې د نشي موادو ګټه د مافیایي ډلو او دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ جنایي ډلو ته هم رسېږي. په دې اړه به زموږ د همکار شاه محمود شینواري راپور واورو.
د کورنۍ چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتو عمومي رئیس جنرال عصمت بلوچ په ننګرهار کې د نیول شوو نشهیي توکو د سوځونې پر مهال رسنیو ته وویل چې د هیواد په کچه د یوه کال په جریان کې 613 ټونه بېلابېل ډول نشهیي توکي نیول شوي چې په تړاوي څه باندې 3000 کسان هم عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي.
د ټول افغانستان په سطح 613 ټنه مختلفو نوعو مخدره توکي نیول شوي دي. 3200 نفر هم مظنونین په دې تړاو محاکمو ته
د ننګرهار امنی قمندان جنرال عبدالرقی مبارز وایي دغه نشهیي توکي چې د سرخ دیوال په سیمه کې وسوځول د تیرو شپږو میاشتو په جریان کې د مختلفو عملیاتو په پایله کې نیول شوي وو.
از شش مو به این طرف مواد مخدر گرفتار شده و عملا امروز ما اینجا حرکت کردیم با حضور داشت جناب والی صاحب و هیئت اعزامی که از مرکز آمده بودن. این قضایا تقریبا 317 واقعه داشته ما در امی مواد مخدر که 13658 کیلو مواد مخدر مختلف نوع شاملش بود که امروز ما عملا عریق کردیم.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی شامود میخیل وایي د نشهیي توکو د کښت او قاچاق پر ضد کمپاینونه روان ساتلي. دی وایي د نشهیي توکو د کښت او قاچاق نه اساسي ګټه جنایي او تروریستي ډلو ته ځي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تورستان هغې استفاده کوي، د هغه اصل ګټه هغې ورته ځي، د قانون ته نه ځي. د قانون ډېره کمه ګټه دې نه لاسته راوړي. نو خوشبختانه چې په ننګرهار کې دا هلې ځلې زیاتې شوي دي.
ولایتي اداره وایي په دې وروستیو کې ګډو امنیتي ځواکونو د ټولو قاچاقي موادو پر ضد جدي مبارزه پیل کړې. د کتونکو په اند په ډیری سیمو کې د وسلوالو ډلو شتون او د ناامنۍ اساسي لامل په هغو سیمو کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق ته د زمینې برابرول دي. دوی وایي که چیرې د نشه یي توکو کښت او قاچاق مخه ونه نیول شي په هیواد کې د ناامنۍ مخنیوی ستونزمن دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته تمباکو د نړیوالې ورځې موضوع اخلو. د مې د میاشتې 1 نیټه د تمباکو د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې هم یادونه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې په افغانستان کې تمباکو ډیر کاریږي، ځکه نو دوی غواړي چې پر وارداتو یې مالیه 2 برابره لوړه کړي. د دې کار هدف دا دی چې له یوې خوا د تمباکو استعمال راکم سي او بل دوی غواړي چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د محتاجینو په درملنه باندې ولګوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم د تنباکو کښت او تولید لري او هم یې خلک د نسوارو او چلم په بڼه استعمالوي. د دې تر څنګ تنباکو د پان او سګرټو په بڼه هم د باندې څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د تنباکو استعمال د تنفسي او زړه د ناروغیو لامل بولي. له همدې خاطره ولسي جرګې 15 کاله مخکې د تنباکو د کنټرول یوه طرحه تصویب کړه چې په دې طرحه کې د مالیې د لوړوالي او عامه ځایونو کې د استعمال د مخنیوي غوښتنه هم پکې شوې وه. سمیع الله او حاجی عبدالواسی په کندهار او غزنی ولایتونو کې د تنباکو د کښت او کاروبار خبره کوي. دوی وایي چې پر دوی باندې مالیه نه ده لوړه شوې.
د ایمانم سمیع الله ده او دلته د ما تنباکو دکان ده. حکومت بیخي دکان ته راغلی نه ده تر اوسه پورې. هېڅ یې ویلیم نه دي چې دکان بند کړي یا مالیه زیاتوم در باندې. موږ هلته ارزانه اخلو، دلته قیمت ورکوو، موږ ته راشي تنباکو ګټه کوي، ځکه خو کاروبار م جوړ ده. دغه بریژ نه سیزن هر وخت سیزن لري.
عجیب لواسیه د کندار خپل تنباکو کوي، لمنج کوي، روزګان کوي. تقریبا زه د 15-16 کاله کېږي چې په دې کې سباخته یم. در اوسه پورې موږ د حکومت سره دا خواهش لرو چې موږ سره په دې کې همکاري وکړي او بل موږ ته جوازونه راکړي. دوی موږ ته وایي چې باید دا جوازونه نه لري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جهانزیب مومن وایي چې تنباکو د انسان له غاښونو څخه نیولې بیا تر تنفسي سیستم پورې د بدن ټولو غړو ته زیان رسوي او د احتیاط سبب کیږي.
تنباکو چې دی دا په خپل ترکیب کې نیکوتین لري او نیکوتین خپل مضر اثرات په وجود باندې لري چې هغه مثلا اول کبه استعمال شي کدا په دوه شکل لکه چلم کې یا سیګریټ کې چې دا په وجود کې په دماغ باندې، په شش باندې، په قلب باندې او مرور د زمان سره ټول وجود باندې تاثیر کوي چې په وخت یې رد سره د تقریبا تکلیف پیدا کیږي، ستړیا پیدا کیږي.
کاسه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د تنباکو د متدینو کرش میره نه ده معلومه. خو د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل چې د تنباکو له استعمال سره سم د متدینو شمیر په داسې حال کې ورځ په ورځ ډیریږي چې درملنې ډیر لګښت واړي. خغلی فیروز زیاته کړه دوی غواړي چې پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې د متدینو پر درملنه باندې ولګوي.
منابع مالی محدود است،
کومک مالی سرچینه محدود دي، بهرنۍ مرستې ورځ په ورځ کمیږي. دولت هم دا توان نه لري چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. موږ پر تنباکو مالیه 2 برابره لوړه کړې ده. هدف مو دا دی چې له دې لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینې پیدا کړو. موږ کولای شو چې له دې لارې په کال کې له 150 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې پیسې روغتیایي سکتور ته ځانګړې کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د بهرنیو مرستو د کموالي ځای ډک کړو.
د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته وویل هغه تنباکو چې افغانستان ته راوړل کیږي 15 ډوله مالیات ځینې اخیستل کیږي، خو په دې مالیاتو کې له دوی څخه نوې غوښتنه نه ده شوې.
د تنباکو تعرفې مختلفه فیصدی باندې دي. که خام تنباکو تقریبا راځي 15% باندې او د پان مسالې تنباکو په 10% تعرفې دي. غیر متجانسه تنباکو 40% بیا په دې کې سیګرټ په 40% تنباکو نسوار او نور موارد په 10% تنباکو باندې وارد دي. کم تعدیلات چې وزارت مالیه ته په قانون کې راغلي دي په همدغه تعرفې پکې موجود دي. داسې تر اوسه کوم قانون ممکن نه دی رارسېدلی چې په هغه په اساس د تعرفې اوچتې شي.
د تنباکو د کنټرول په قانون کې راغلي چې که څوک په داسې سیمو کې تنباکو استعمال کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره وي نو 300 افغانۍ جریمه کیږي. د دې جریمې خبره په داسې حال کې کیږي چې کابل ښاروالۍ په 1990 شمسي کال کې د دې قانون پر اساس د کابل ښارناو پارک، د افغانان او د هبوري پارک کې د تنباکو استعمال منع شوی و، خو اوس ښارناو او د هبوري پارکونه د تنباکو د استعمال تر څنګ د معتادینو په استوګنځایونو اوښتي دي.
مسکا وتکو چې د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجانو په درملنه باندې لګول کیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ نو د هر یک شنبې په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0  9 　 50 　 40 　 0 　 8 　 22 　 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر 2 شپږ نیم مزنی سپو خبريږي او واست خاطرې واردی. د پروان ولایت اوسیدونکو احمد شاه د خپل معتاد زوی د ناخوالو پاره کسره تکوي. دی وایي چې یو زوی مخکې معتاد او بل زوی هم د خپل ورور له امله په نشو اخته سو. دا چې دا معتاد څومره د خپل سمجری پلار کورنۍ او ټولنې د وجو بار دی، په دې اړه د معتاد پلار احمد شاه زمون همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
زه احمد شاه د پروان ولایت د باګرام د ولسوالۍ د زباشي د کلي اوسیدونکی. زما خپل زوی یوسف خان میږي چې 15 کاله ملي اردو کې تیر کړي او پس له 15 کلو اردو نه نو بیا دی په دغه عمل اخته سه. ما ورته ویلي چې وزوی ته خو ډېر بیدار هوښیار او تکړه غښتلی سړی وي، دا دې څه وکړ؟ د ده یو بل ورور و، هغه پې اخته و. نو ما ویلي چې دا ورور مې څنګه دا شی نشي بس کولی، لکه ده به ډېر ټینګار کړي چې دا بس کو مړ کېږي نه. دا وایي ما پخپله دې ته اقدام وکړ چې دا وکړم چې دا څنګه شی ده چې انسان یې نشي خوشي کولی. شپږ میاشتې یو کال یې پرېږدي، یو نیم کال یې خوشي کړي، بیا پیراسي، بیا یې راولم، بیا 8 میاشتې 9 میاشتې کال ښیي، بیا چې کله دی دا کار وکړه بیا زه راولم، لکه داسې دوامداره تداوی پې کوم. دې سره زه ما څه کوي؟ ټول قوم، ټول همسایګان، ورونه، خوندې، خپل خپلوان ټولو سره په عذاب دي. دا هر څه شته لاسه چې پوډر نه وي په دې تا سر باندې هم سرپا نه کړه. نه پلار پېژنې، نه مور پېژنې، نه عزت پېژنې، نه خپل پېژنې، نه پردی پېژنې. اوس داسې یو جای بل جای ته لاسه چې لکه دی چې کومه غلا کړه د پوډرو لپاره، هغه رسوا سوې ده په درو همسایه کې، په کور کې، په کلي کې. ډېر احترام یې ورته کړ، خو هغه خبره وستلې ده له منځه. نه دې چا خیر پېژني، نه خیرات پېژني، شرم نه یې پکې، حیا نه یې، اوچت کې دیوال وځي. خپلوي، مینه، محبت لاړ چې وماتم اسمان ته جګ سي، نور یې په سترګو ویني، ویني محبت چې دا یې نه یې. خو بیخي بیخي زه درته وایم چې دا مور، خور، پلار دې نه شیرین چای نسته، دا نه خپل ناموس یا زوی دې نه به شیرین چای. دا دغه سنور تخکاری چې لکه ایرانه ایری یا خاورې درته وخت په ما خو شخصا دومره تاثیر کړی ده چې زه درته وایم چې تقریبا د ما عمر به 45 کلو ته رسېدلی. کله چې دوی په دې عمل اخته سوي دي نو ما به سي په وطن کې یا کار یا کسب به مې کوي، یا به منډه خیر شر به مې پیکه. نو ستومانی ما نه درلر، نه دې مغزو، نه دې زړه، نه دې لاسو. خو اوس تاسې باور په خدای وکړئ په ما ګناګار مه کوي، د دې سپېچرۍ پورې نه سم تللی. شکر راته پیدا سه، له ډېره تشویش له دې راغله.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک بایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې اجي موسی خان په باغ کې ناست وی چې د هغه یو کاروباري شریک بشیر راځي. بشیر د پولیسو له خوا د دوو موټرو نشي مواد د نیولو خبر راوړي، خو موسی خان هیڅ نه خفه کیږي او وایي چې دا دومره خبره نه ده، ځکه چې دوی د نشي موادو د قاچاقو لپاره نوې نقشه لري. دا چې دا به څه ډول نقشه وي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام بشیر، خدای دې خیر کی، ولې دومره ورختا ہے؟
بس حاجی صاحب نوری څه کوي؟ تباشلو تبا.
څنګه تباشلو؟
هم دا اوس خبر شوم چې بیگاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روینلې ولې دي.
یار بشیر ډیر ډارانه، ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډاریږي.
نو ولې بنه ډاریږم حاجی صاحب، نویني چې پولیسو زموږ دوه موټر یې روینونی ول دا خو لک تاوان نه دی.
تیز غم مکوا، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخاوني سم.
څنګه چل دې زده دی؟
متل دی وای لغه بلا مې ورګه چې نس لري پولیس هم نس لري. ته واز دومره معلومات راکا چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولې او کوم قومندان نیولې دي. زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین زین را خوشی کوم. دا کار خو موږ سو واره کړی دی.
یار فکر نکوم چې دا وړی دی شړی شي، دا ځل دا کار امکان نه لري.
ولی
ځکه چې پولیسو هیروین له نیولو سره سام سو زولې دي.
دا خو ډیره بد شو
جی صاحب، دا خو ډیر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی، خو غم مکوا، مونږ بل لار هم لرو.
څه ډول لار؟
باید د قاچاق لارې چارې بدلې کو.
د قاچاق لارې به څنګه بدلې کو؟
تر دې وروسته به په خزو قاچاق کوو.
د خزو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه دا ده چې په افغانستان کې خلک خزو ته ډیر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس هم نه تلاشي کوي.
نو خزینه پولیس خو هم شته.
خزینه پولیس دومره لګې دي چې د ښارونو هم نه بس کیږي. لوی لارې خو لا پرې ده.
رښتیا هم خزینه پولیس لګی دي، خو د قاچاق لپاره به ښځې له کومه کوو؟
غم مه کوه، زه سو سوه پوډریان لرم. لږ ډېرې پیسې چې ورکو د هغوی ښځې به په ډېرې خوشحالۍ قاچاقو ته غاړه کېږدي.
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکو کار را سره کوي.
ته یې داسې وګڼه چې 50 ښځې دي، هر یوه چې د ورځې 2 کیلوګرامه هیروین قاچاق کړي دا یې 100 کیلوګرامه ډېر شی دي.
رښتیا هم چې ډېر شی دي.
اول به یو څو ښځو ته هیروین په لاس ورکو، کله چې پوه شولو چې دا لاره کامیابه ده بیا به ډله غټه کړو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو، وبه ګورو چې څه کېږي.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام قماندان صاحب، سړی مسی
لکوم راغله او چیرته زی؟
لکندهار را روان شو یو، هرات ته ځو له خیره سره.
څه شی در بار کړی دی؟
سواری را سره دی قماندان صاحب، بل څه نشته.
اجازه ده چې موټر تلاشی کو؟
وو ولې نه، مهرباني وکړئ قماندان صاحب، تلاشی یې کوي.
شرمینه چاره، ما د موټر په لټ ټکو دا ماغه موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی وو. ورپور ته شاوې وازه خزي تلاشی کا.
استمه ده قماندان صاحب.
خوری تل سیج څخه راپورته شه.
ها دا راپورته شوم.
دا غوټه دی چا ده؟
زما ده.
اجازه ده چې وی ګورم؟
هو وی ګوره.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه دی؟
دا 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 مالګه ده.
بل څوک در سره شته؟
نه یوازې یم.
ولې په هرات کې مالګه نه وای چې ته یې له کندهار وړې؟
دا خاصه مالګه ده، آیوډین لري. ډاکټر راته ویلي دي چې دا مالګه ښه ده. دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي.
خپله خو بی عقله یې، پر موږ دې هم د بې عقلانو ګمان کړی دی. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
خدای دې نه کوي، ولې به بې عقله یې؟ هیروین د قسم په خدای که په سترګو مې لیدلی وي.
قمندان صاحب،
څه خبره ده؟
د دې ښځې سره دوې کڅوړې هیروین دي. دا هماغه ښځه ده چې موږ ته یې راپور راغلی و.
لاسونه یې ور وتړه او راښکته یې کړه چې د پولیسو قمندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده قمندان صاحب، لاسونه پورته کړه.
د خدای دپاره، واړه بچیان لرم، هغه به څه کوي؟ ما خوشي کوي.
چپ شه ټکمارې، هغه څوک چې ته یې پوډر وخته کوي هغه هم واړه واړه بچیان لري. ته خپله ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واورئ یا ولولئ.